پېښور کې د شپې 11 بجې شوې د اردوونکو د مشال رادیو په دې خبرونه کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. ستاسو لپاره مو یو وار بیا د نن ورځې مهم خبرونه او پر یو شمېر سیمه ییز موضوعات رپورټونه راوړي دي. دا خبرونه مو درته ماښام شپږ بجې په ژوندۍ بڼه وړاندې کړې وه، اوس یې تکرار دروو. پیل یې له خبرونو کوو. سرټکی د پاکستان پارلیمان نن پر ترغره عزت قانون بحث کوي. سندھ های کورټ د پی ټی ایم اتغړی په ضمانت خوشی کړی دی او اسرائیل او د فلسطین لپاره د ملګرو ملتونو له مرستندوی څنګه سره اړیکې پرې کړې دي. اوس د خبرونو تفصیل. نن په اسلام آباد کې د پاکستان د قومي اسمبلی او هم سینټ غونډه کیږي. د دواړو هیوادونو پر پاڼو د قومي اسمبلی د غونډې لپاره د مازیګر 4 بجې او د سینټ د هغې لپاره د ماښام 6 بجې وخت ټاکل شو. ویل شوي چې د سینټ په غونډه کې به پراخې قانوني طرحې خبرې کیږي چې هدف یې امنیتي ادارو ته اختیار ورکول دي چې د شک په بنیاد په ترهګرۍ کې گرفتار یو کس تر 3 میاشتو پورې له ځان سره وساتي. قومي اسمبلی دا قانوني بل وار له مخه منظور کړی دی. بلخوا د قومي اسمبلی د غونډې لپاره د خپرې شوې ایجنډا له مخې د قانون وفاقي وزیر اعظم نذیر تارل به د سپریم کورټ د ججانو د پریکټس اینڈ پروسیجر ایکټ په نوم بلونو کې نور ترمیمونه د ایوان ته د منظورۍ لپاره وړاندې کړي. دا په داسې حال کې چې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن پر حکومت غږ کړی دی چې اسمبلی ته وړاندې شوی د ترهګرۍ ضد بل دی په قانون نه بدلوي او واپس ته واخلي. کمیشن پرون په خبر پاڼه کې وویل امنیتي ادارو ته دا واک ورکول چې یو کس محض د شک په بنیاد پرته له عدالتي څارنې ځان سره بندي وساتي د بشري حقوقو ضد یو کار دی او باید مخه ونیول شي. د قانون وفاقي وزیر د نومبر پر 2مه قومي اسمبلی ته ترهګرۍ ضد د بل وړاندې کول پر وخت ویلي ول چې حکومت په پام کې لري د ترهګرۍ د خاتمې لپاره د بیلابیلو امنیتي ادارو یو شریکه تحقیقاتي کمیټي هم جوړ کړي. سند های کورټ د پښتون ژغورنې غورځنګ د هغو 8 غړو ضمانتونه منظور کړي دي چې پولیس د سپتمبر پر 20مه د کراچۍ د منګوپیر له سلطان آباد سیمې گرفتار کړي ول. د سند صوبې لپاره د غورځنګ مشر نورالله ترین نن مشالډو ته ویل چې د ملګرو د زورونو او نیولو سربیره به د پښتنو د حقونو لپاره خپلې مبارزې ته دوام ورکړي.
ای کورټ نن ضمانت منظور کړي. د مش سره د سند پولیس دا هربه بار بار کوي. دوی چې د مش سره هر څو زموږ ملګری ونیسي گرفتار کړي، د دې سره مش خپل مبارزه نه کمیږي نه چټیږي.
ترین زیاته کړه د پی ټی ایم دا اته غړي په دې تور نیول شي ول چې په خیبر کې د پی ټی ایم د اکتوبر 11 جرګې په تړاوې په منګوپیر کې یو غونډه نیولې و. بلخو د منګوپیر تانیدار غلام حسین کورایی مشالډو ته ویلي چې یو خو پی ټی ایم د سپتمبر 20مه غونډې لپاره له انتظامی اجازه نو وغسته او بلدا چې پلویانو پر همیاد نیټه پر پولیسو ډزې کړې وي، خو پی ټی ایم د پولیسو دا تورونه رد کړی دي. د پی ټی ایم تر سر لاندې د خیبر جرګې تر کېدو وړاندې پولیسو په خیبر پختونخوا، بلوچستان، سند او اسلام آباد کې د غورځنګ سلګونه غړي نیولې ول چې پکې ځینې اوس عدالتونو په ضمانت خوشي کړي دي. د ټانګ ضلع د ګومل سیمې اوسیدونکو 13 ورځې په سیمه کې د موبایل نیټورک د بحالۍ لپاره احتجاجي مظاهره وکړه. د احتجاجي مظاهرې یو مشر شوکت علي بیګا مشالو ته ویل د سیمې موبایل نیټورک له 13 میاشتو راهیسې بند دی چې له وجې د په خبره خلکو ته ګڼې ستونزې جوړې دي. نوموړي زیاته کړه چې دا مسله د سیمې انتظامی افسرانو او هم له پوځي چارواکو سره شریکه کړې خو لا هم ناحل پاتې ده. حکومت د ټانګ د ګومل سیمې د خلکو د پرونی احتجاج په جواب کې تر دې د مڅنې دی ویلي. خو د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د ټانګ کې استاذي عثمان بیټنی بیګا مشالډو ته وویل چې د ټلیفوني او انټرنیټ شبکو د بندښت پر مسله به له ضلع انتظامی سره خبرې وکړي. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په افغانستان کې طالبانو د حکومت سترې محکمې اعلان کړی چې په غزنی او ننګرهار ولایتونو کې د وی خځې په ګډون 3 کسان په درو وهلي دي. طالبانو د ادارې پرون په دې اړه 2 اعلامیې خبرې کړې چې له مخې یو خځه او یو سړی د ننګرهار په بیسود ولسوالۍ کې او یو سړی په غزنی ولایت کې دا غڅ په تور په درو وهل شوي چې غیر مشروع اړیکې او زنا بدل شوي. په نه حال کې یونما په خپل 3 میاشتنی رپورټ کې اعلان کړی چې د روان کال د جولای له 1 نیټې نه د سپتمبر 3 نیټې پورې په افغانستان کې د 15 سړیو 15 ښځو او یو جنای په ګډون د بدني سزاګانو لږ تر لږه 111 قضیې ثبت شوې دي. نړیوالو سازمانونو او بشري حقوقو ادارو په وار وار له طالبانو غوښتي چې خلکو ته د سزا ورکولو لاس واخلي. او اسرائیل او ملګرو ملتونو ته ویلي چې د فلسطین لپاره د هغې سازمان له مرستندوی څانګې سره اړیکې پرې کوي. اسرائیل نن وویل ملګرو ملتونو ته رسمي خبر ورکړی چې د دې هیواد پارلمان پر یو این آر ڈبلیو اے د بندیز په حق کې رائے ورکړې دي. د ملګرو ملتونو د اداره له فلسطینی کډوالو سره مرسته کوي. د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې وویل چې د بهرنیو چارو د وزیر د اسرائیل کتس په وینا یې ملګری ملتونو خبر کړی چې د یو این آر ڈبلیو اے او د اسرائیلو د ریاست ترمنځ لوزنامه لغوه کوي. د اسرائیلو پارلمان تیر اکتوبر میاشت په داسې حال کې په اسرائیلو او مقبوضه ختیځ بیت المقدس کې د یو این آر ڈبلیو اے پر فعالیتونو د بندیز وړاندیز منظور کړ چې دا هیواد د اتحادی امریکا په شمول د نړۍ یو شمېر هیوادونو د دې اقدام غندنه کړې ده. د مشال ریډیو د خبرونو پای مشال ریډیو خبرونه مو اوریدونکو په روانه خبرونه کې پر دې او یو شمېر نورو موضوعاتو مستاصل لپاره رپورټونه ساتلي. ټاکل شوی سبا چې د نومبر 15 مده په امریکا کې ولسمشریزه انتخابات وشي په دغه اړه معلومات درکو. سن های کورټ نن د پی ټی ایم اتغړی په ضمانت خوشی کړل. په کراچۍ کې د پی ټی ایم وکیله منیزا کاکړ وای قاضی د دې فیصلې اورولو پر وخت له پولیسو هم سوال وکړ چې ولې چالان پر وخت نه جمع کړي.
جد چې وو د ایو خلاف کاروایی حکم یې ورکو د دې سره سره ملګرو ته ضمانت ورکو.
او د ټانګ د ګومل اوسیدونکو پرون په هغه سیمه کې د موبایل ټلیفون او انټرنیټ خدماتو د نشتوالي پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. اولنی موضوع تا رازو چې په امریکا کې د ولسمشریزه انتخابات او غدا سبا د نه ورځ د نومبر 15 د په امریکا کې د ولسمشره انتخابات کیږي. ملیونونو امریکایانو وار له مخه په وختي رای اچونه کې ګډون کړی دی. په وړاندوینو کې د جمهوری غوښتونکو د کاندید ډونلډ ټرمپ او د ډیموکراټانو د کاندید کاملا هیرس چې اوس مهال د امریکا مرستیاله ولسمشره ده د دې دواړو ترمنځ نږدې او سخته سیالي روانه ده. تفصیل صفی الله ستانکزی راکوي.
د یک شمې تر ورځې شاوخوا 15 میلیونه خلکو وختي رای کارولې دي. د دواړو کاندیدانو ترمنځ سیالي خورا نږدې بلل شوې او د ټولو سترګې سوینګ سټیټس یا هغو ایالتونو ته پاتې دي چې دریځونه ثابت نه دي. په وروستۍ څو ورځو کې دواړو کاندیدانو ډونالډ ټرمپ او کاملا هاریس په همدغو ایالتونو کې خپل انتخاباتي عليزلې څرګنده کړې وې. که څه هم امریکایانو ته په ټاکنو کې د متحده ایالتونو داخلي مسایل ډېر مهم دي، خو دا وار انتخابات په نړیواله کچه د څو لویو کړکېچونو په اوج کې ترسره کیږي چې تر ټولو مهم یې د اوکراین دوامداره جګړه، د منځني ختیځ کړکېچ په څو لوریو کې د اسرائیل نښتې او بریدونه، او له ایران سره د کړکېچ زیاتېدل دي. په دې سربېره د افغانستان مسله هم څو واره په ټاکنیزو کمپاینونو کې یاده شوې. د جمهوري غوښتونکو کاندید ډونالډ ټرمپ له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو پروسه د امریکا په تاریخ کې تر ټولو شرمناکه قضیه یاده کړې او له دې عمله یې د بایدن پر ادارې کلکې نیوکې کړې دي. ټرمپ په خپل یو ټاکنیزه غونډه کې ادعا کړې چې که ولسمشر شي د لوړې په ورځ به د هغو مقاماتو استعفاګانې د دې په میز پرتې وي چې د افغانستان د پریښودو په ګډوډه قضیه کې پړ دي. ټرمپ او ټیم یې په وار وار په خپلو ټاکنیزو کمپاینونو کې د افغانستان مسایل یاد کړي او د خپل هم د امریکا د هغو میلیاردونو ډالرو وسلو او مهماتو یادونه کوي چې افغانستان کې طالبانو ته پریښودل شوي. اخو بیا د ډیموکراتانو کاندید کاملا هاریس چې په ټاکنیزو کمپاینونو کې د افغانستان په مسله ډیره نه دغه کېدلې، یوازې یو وار له ټرمپ سره په مناظره کې د افغانستان اړوند پوښتنې ځواب کړي. هغه له افغانستان د وتلو په اړه د بایدن د پریکړې ننګه کړي او ویلې دي چې امریکا له افغانستان په وتلو د ورځې 300 میلیون ډالر چې یوې بې پایه جګړې کې لګول نور نه مصرفوي. هغه ټرمپ تورن کړ چې له طالبانو سره د دوهې د دیپ خبرو اترو ټولو کمزوري موافقه لاسلیک کړه.
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو سپو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
د امریکا په مرکز واشنگتن ډي سي کې د نومبر پر 15 د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې امنیتي اقدامات شوې دي. له سپینې ماڼۍ سره نږدې د کاروباري او دفتری ودانیو د خیخو کړکۍ په لرګیو پوښل شوې دي. د ښار د پولیسو مشر وايي هیڅ چاته د انتخاباتي بهیر د ګډوډولو اجازه نه ورکوي او د امنیت لپاره پولیس ځای پر ځای کړی دي. پامیر ساحل د مشال ریډیو د خبرونو مرکزی څانګې رپورت وړاندې کوي.
د امریکا په پلازمینه واشنگتن ډي سي کې د نومبر 15 مې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې امنیتي اقدامات شوې دي. له سپینې ماڼۍ سره نږدې ځینو کاروبارونو او دفترونو تر انتخاباتو مخکې او وروسته د ناوړه پیښو امکان ته په کتو د ودانیو د خیخو کړکۍ په لرګیو پوښلې دي. ټونی په واشنگتن کې د بس ډرایور دی او وایي چې امنیتي اقدامات ښه کار دی. دوی په تیرو وختونو کې شوې پیښو ته په کتو دا ډول اقدامات ښه دي. اوس مهال سیاسي فضا ډېره ویشلې ده. خلک دومره قوي نظریات لري چې ځینې کسان ښایي د انتخاباتو له نتیجو مطمئن نه وي. د واشنگتن ډي سي ښار د پولیسو مشر ویلي دي چې د انتخاباتو پر مهال لا زیات امنیتي اقدامات کوي او پولیس به ځای پر ځای کیږي. پاملا ای سمیت ویل چې په وروستیو ورځو کې په نورو ایالتونو کې د رایو د پاڼو یا بیلټ پیپرو د بکسونو د تخریبولو پیښې شوې دي. هغه دا هم ویل چې پولیس به د رای ورکونکو د ویرولو، غواخلو او د انتخاباتي بهیر د ګډوډولو پیښې ونه زغمي. خو نوموړي زیاته کړه چې دا امنیتي اقدامات احتیاطاً کوي او د کوم مشخص غواخ خبرداري نه در ترلاسه کړي. دا وایي موږ خارته د غواخونو باوري معلومات نه دي ترلاسه کړي، خو بیا به هم موږ بیدار او تیار اوسو. موږ به په ټول خار کې د هر ستونزې د هواري او اندېښنو ته د رسیدګۍ لپاره چمتو یو. چارواکي وایي چې سخت امنیتي تدابیر به تر جنوري پورې پر ځای وي. په هغه میاشت کې به کانګرس د انتخاباتو نتیجې تاییدوي او نوی ولسمشر یا نوی ولسمشره به د څلور کلنې دندې لوړه کوي.
د مشال ترڼا لاندې
پنځوس کاله کې نه دي ال شوي، نو په میاشت کې او په دوه کې په څلورو کې خدا نه ال کېږي.
دا نوې پول او دا قام په دې پیو د سیاست څه کې دی او سیاسي خلاف راځي څه کوي او سیاست څنګه کوي.
اور ایک امنگ دا لوگے نمرو کزا منگ بچی مریدا بھی بیارے دا لیسا یا دا لوگے لیسا ندوی سا رسم زمو سا غم نشتے.
دا مشال ترانا لاندی دا سیمی او نڑی حالات نور هم سپڑی او دا تصویر دا لا روشانه کولو حدس کوي.
میڈیا ہم تم رازاد بھی سمر دا فوج مشر دے سمر دا پاکستان پولیس مشر دا سترن والا خلا بن کے پور تکڑی کلاشن کو جناڑے تھا چولے سگا خل کو منظر نہیں ختم سے دا باور نشن کولے چ کم امن زمین گو اخر واپس
دا بحث دا ہری چارشنبے فرز دا ماجگر پچلور دنی او دا زیارت فرز دا سحر پر لسن بجے اور دایسی.
مشال ریډیو د اردوونکو ټاکل شوی سبا د نومبر پر 15 د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات وشي. د ولسمشرۍ څوکۍ لپاره د امریکا د دوه مهمو ګوندونو د نمائندانو ترمنځ سیالي ده. پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ریپبلیکن ګوند او اوسنی مرستیال ولسمشر کاملا هاریس د ډیموکراتیک ګوند نماینده ده. د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات د پاپولر ووټ پر ځای د الیکټورل کالج له لارې کیږي. دا چې څنګه دا به داود خټک په دې رپورت کې وورو.
د نومبر په 15 په امریکا کې د ولسمشرۍ انتخابات کیږي. تیر ځل د امریکا صدارتي انتخابات په 2006 کال کې شوی. د امریکا د آئین سره سم د ولسمشر د واک دوره څلور کاله وي او یو تن په دریم ځل ولسمشری انتخاباتو ته نشي درېدی. په هغه هیواد کې دوه مهم ګوندونه ډیموکریټ او ریپبلیکن دي. په سګنی اوړي کې ډیموکریټ ګوند مرستیال ولسمشر کاملا هریس او ریپبلیکن ګوند ډونالډ ټرمپ خپل رسمي نوماندان اعلان کړل. دواړو نوماندانو له هغه وخت راهیسې کمپین ته دوام ورکړ او خپلې تګلارې او لیدلوري ولستا روښانه کړې. د روان کال انتخابات په داسې حال کې کیږي چې امریکایي اقتصاد له ستونزو سره مخامخ دی او هلته د بې اسناد کډوالو او د حمل اسکات په اړه هم د ټولې نظر ویشلې دي. له دې پرته په اوکرين کې جګړه دریم کال ته داخله شوې او په منځني ختیځ کې اسرائیلو په غزې تړانګه او لبنان کې عملیاتو ته دوام ورکړی دی. د منځني ختیځ وضعیت له کبله د اسرائیلو او ایران ترمنځ ترنګلتیا هم خورا زیاته ده. د خپل ګوندونو په غونډو کې ډانلډ ټرمپ د مرستیال ولسمشر لپاره د جیمز ډیوډ وینس نوم غوره کړ او کاملا هریس ټیم والز د خپل مرستیال په توګه ونومول. په امریکا کې انتخابات د نورو هیوادونو پرتله په جدا طریقه کیږي. په دې کې فرق د انتخاباتي رایو یا الیکټرل کالج وی. په امریکا کې د ایالتونو اوسیدونکو د خپل خوخي امیدوار ته نیغ په نیغ رایه نشي ورکولې، بلکې ملګرو یا استادو ته یې ووټ ورکوي. دې ته پاپولر ووټ ویل کیږي. د کامیابو استادو ډلې ته الیکټرل کالج ویل کیږي. په امریکا کې د ولسمشر انتخابات د پاپولر ووټ په بنیاد نه، بلکې د الیکټرل کالج لاري کیږي. دا ممکن وی چې یو کاندید په پاپولر ووټ کې خو وګټي، خو په الیکټرل کالج کې بریا حاصل نه کړل شي، یا بیا ولسی رایو کې کامیاب نه وي خو الیکټرل کالج ووټ کې کامیاب شي. الیکټرل کالج د امریکا په 50 ریاستونو او په مرکز واشنگټن ڈی سی یا ډیسټریکټ اف کولمبیا مشتمل وي. د هر ریاست د الیکټرل کالج د غړو شمیر د کانګرس د غړو شمیر هم وي، یعنی د دغه ریاست د سینیټرانو او د ایوان نمائندگان د غړو شمیر سره سم وي. په امریکا کې له هر ریاست دوه سینیټران وي، چې دا شان د ټولو سینیټرانو شمیر سل جوړیږي. د امریکا د استازو جرګې یا هاوس اف ریپرزنټټیو د غړو شمیر 415 وي، او دا د هر ریاست لپاره د آبادی په بنیاد وي. په الیکټرل کالج کې د واشنگټن ڈی سی غړي هم وي. روان کال د الیکټرل کالج 1538 غړو یا منتخبونکو د رایو په بنیاد به د امریکا راتلونکي ولسمشر یا راتلونکي ولسمشر ټاکل کیږي. کله چې خلک د الیکټرل کالج غړي منتخب کړي، نو دی بیا ولسمشر او مرستیال ولسمشر منتخبوي. د الیکټرل کالج هر غړي یو ووټ اچوي، دغه عملتا الیکټرل رائے وای. الیکټرل کالج په جنوري کې د ولسمشر رسمن اعلان کوي. په امریکا کې په ځینې ریاستونو کې رائے د نورو پرتله ډېری مهمه بلل کیږي. امیدواران په هغه ریاستونو کې د ګټلو لپاره ډېری هلې ځلې کوي چې پکې د الیکټرل کالج زیات غړي یا الیکټرز وي. ځینې ریاستونه په ضمانت سره ځانګړي ګوند رائے ورکوي، مثلا الاسکا ریپبلیکن او کالیفورنیا ډیموکراټانو ته ووټ ورکوي. خو بیا سوینګ ریاستونه هم وي. دا هغه ریاستونه وي چې یو ګوند هم په یقین سره نشي ویلې چې له دې ریاست به ووټ ترلاسه کړي کنه، ځکه چې د نورو ایالتونو پرتله هلته د ولس اکثریت په دایمي توګه د یو ګوند تر شا نه درېږي. میشیګن، نیواډا، جورجیا، ویسکانسن، پنسلوینیا، شمالی کیرولاینا او اریزونا هغه ریاستونه دي چې سوینګ سټیټس بلل کیږي، چې د امیدوار د کامیابی یا د ناکامۍ باعث جوړیږي. د امریکا د ولسمشریزو انتخاباتو پر مهال به امریکایان د ریاستی او ځایی مشرانو د سینټ په درو کې یوې برخې ته او د ایوان نمائندگان ټولو څوکیو لپاره ووټونه ورکوي. د امریکا د استازو جرګه یا ایوان نمائندگان کې دا وخت ریپبلیکن ګوند په اکثریت کې دی او ډیموکریټ ګوند په سینټ کې اکثریت لري. خدا بدلی دی هم شي.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي. د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
اوریدونکو تاسو اوریدل چې سبا په امریکا کې ولسمشریز انتخابات کیږي. شنن کی وایي د امریکا د ولسمشریز انتخاباتو نتیجې د بل هر یو هیواد په پرتله د اوکراین لپاره ډېری مهمې دي. د ولسمشرۍ کاندیدان ډونالډ ټرمپ او کاملا هاریس د اوکراین د ملاتړ په اړه متضاد دریځونه لري، دغه وړاندې کړي دي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې د رپورټ مهم ټکی له شاهین بنیري اورو.
کله چې امریکایان د نومبر په 15مه ولسمشر ته رائے ورکوي، نو اغیز به په ټوله نړۍ کې محسوسیږي، خو ممکن د بل هر بهرنی هیواد په پرتله به په یوکرین اغیز ډیر وي، ځکه چې د روسیې په وړاندې د یوکرین دفاع د امریکا د پوځي، مالی او سفارتی ملاتړ سره تړلې ده. د ولسمشر جو بایدن په مشرۍ د امریکا حکومت په کال 2022 کې په یوکرین د روسیې د یرغل راهیسې یوکرین ته د 25 بلین ډالر مالی مرستو ژمنه کړې ده، او په دغه هیواد کې د مالی او بشري مرستو لپاره نور په لسګونه بلین ډالر ځانګړي کړي دي. د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګې سره په خبرو کې د لندن د کینګز کالج د جګړې د مطالعاتو د سانګې مشر استاد روت ډیرمونډ اویل چې په یوکرین کې په راتلونکو سو میاشتو کې څه پیښیږي، نو دا ټول د امریکا د ولسمشریزو انتخاباتو د نتیجو پورې تړلی دي. په انتخاباتو کې برخه اخیستونکي د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونلډ ټرمپ او د ډیموکرات ګوند نماینده کاملا هاریس د یوکرین د ملاتړ په اړه بیلابیل دریځونه څرګند کړي دي. هریس ویلی دی چې هغه بعد د یوکرين سره د بایدن پالیسۍ ته دوام ورکړي. کله چې د ډونلډ ټرمپ نه د یوکرين سره د امریکا د ملاتړ په اړه پوښتنه وشوه، نو نوموړي ویلي چې اروپا باید د روسیې د یرغل پر وړاندې د کیف د ملاتړ دروند بار په غاړه واخلي او دغه شان د ناټو مستقبل یې له شک سره مخ کړی دی. نوموړي زیاته کړې چې که هغه وټاکل شي نو جګړه به زر تر زره پای ته ورسي. دا خبره روښانه نه ده چې په دوی کې به څوک انتخابات وګټي نو چې په حقیقت کې به څه کوي، خو یو شمیر تغیرات داسې دي چې کولی شي د راتلونکي ولسمشر په کړنو اغیزه ولري. وړومبې دا چې د زیلنسکي حکومت د بایدن له انتظامي څخه ډیر خپه دی او ویلي دي چې د امریکا پوځي مرستې خورا ورو او د ډیرو محدودیتونو سره راځي. په دې کې یو مهمه خبره دا هم ده چې که ټرمپ وګټي نو د هغه د کابینې جوړښت به څنګه وي. د راپورونو له مخه د ټرمپ انتخاباتي کمپاین د بهرنیو چارو پخوانی وزیر مایک پامپیو، د دفاع وزیر او د ملي امنیت پخوانی سلاکار رابرټ اوبراین د بهرنو چارو د وزیر لپاره په پام کې نیولې دي. دواړو د بایدن پر حکومت د امریکا د وسلو د کارولو د محدودولو له امله نیوکې کړې دي او پر روسیې د نورو بندیزونو غوښتنه کړې ده. په دې کې یو بل مهم فیکتور د کانګرس کردار دی. په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشران د بهرني سیاست په اړه ډیر واک لري، خو کانګرس د مالی مرستو د منظورولو یا نه منظورولو اختیار لري او کولی شي چې سپینه ماڼۍ دې ته اړ کړي چې د یوکرين لپاره د پوځي او مالی ملاتړ په معاملې کې خپل دریځ وړاندې کړي. د نومبر 15 په انتخاباتو کې په سینټ او استادو جرګه کې بدلون راتلی شي او دا ښکاری چې ډیموکراټان به د استادو جرګه کې او ریپبلیکن ګوند به په سینټ کې اکثریت څوکې ترلاسه کړي.
دا مشال ریډیو دا کده روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسی.
پروانو چارو کې اوریدونکو یو خبر ده هم دی تاسو ته. موږ مخکې په خبرونو کې هم نن وویل چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویل کیږي چې باندې اسلام آباد ته په دورځنی رسمي سفر زی. په دغه موضوع موږ غواړو چې اوس معلومات واخلو له اسلام آباد سره خپل خبريال طاهر خان صاحب په خبرونه کې ملګری شوی. طاهر خان صاحب ستړي مشي، جوړ په خیر.
ډیره مننه تاسو، شکریا.
څنګه یې جوړې؟ نو دا خبر څنګه شو دغه د ایران د بهرنیو چارو وزیر آیا در رسیدلې ده یا در رسی به څه وخت معلوم ده؟
نو تر دې وخو د بهرنیو چارو وزارت دغه سفر دراتلو پړ نه دی ویلي. البته دا ویلي دي چې دغه دورځنی سفر به هم نن شروع کیږي، خو بیا دلته په اسلام آباد کې د ایران سفارتخانه څخه مو چې کله داغه دا سفر د وخت پاړه باندې پختل نو هغه وی چې هغه بنن لګ نه وخت د شپې راځي او داغه سبا یعنی د نه ورځ د پاغه باندې د ملاقاتونه وی او د بهرنو چارو وزارت په بیان کې د ملاقاتونو پاړه ویل شوی چې وزیر اعظم شهباز شریف سره به ویني او چې کوم نائب وزیر اعظم دی او وزیر خارجه دی اسحاق ډار سره به هم د دوی جلا جلا غونډي وی. او په دغه بیان کې دومره ویل شوی دی چې دغه غونډو هغه بنیادی موضوع به په منځنی ختیځ کې د مشرق وسطا کې چې کوم د اوسنۍ حالت دی د سره سره بیا په دواړه خیزه موضوعات باندې خبره کوي. خو د ایران د خارجه وزیر پاکستان ته د ایران خارجه وزیر سید عباس عراقچی داغه د سفر بنیادی هدف هم دا دی چې د اوس کوم اسرائیل سره د ایران لانجه روانه ده او په یو بل باندې حمله شوی په دې وروستو کې او د سی بیا رپورټونه هم شته چې ممکن د ایران بیا جواب وي او دا سی رپورټونه هم راغلی چې اسرائیلی انټيليجنس هم دا خبره کړې و چې ایران یو پلان لري او بیا دا سی یو بل رپورټ هم و چې ایران غواړي چې کم د دې دوستان هیوادونه دي نږدې ګاونډي هیوادونه دي هغه سره په اوسنی حالت باندې احرات باندې تفصیل مشورو کی. نو د پاکستان او د ایران قسم په دې موضوعاتو باندې یو بل سره مشورې کیږي. د یو خدغه د منځنۍ ختیځ خبر ده د اسرائیل ایران لانجه ده او بیا د پاکستان او د ایران خپل هم لکه دې کی خبره شوې چې دواړه خیزه خبره هم کیږي. نو د دوی هم سموده مخکې یو بل باندې حمله شوی وي، خو البته هغه مسله خو بیا ډېر زر حل شو. البته اقتصادي موضوعات هم شته او دا سویل کیږي چې په دې سفر کې به پاکستان سره چې کم ده د پاکستان او ایران اقتصادي کمیشن هم دی د غونډه په 2022 کې شوی او په اسلام آباد کې بل غونډه پاتې ده. هغه ویل کیږي چې ممکن د پروان کال کې په ایران کې جوړ شي. نو بهرحال په هغه باندې هم خبرې کیږي. نو بهرحال سفر ته دلته چې موږ چا سره خبرې کړې دي ماهرینو سره، نو هغه سفر مهم ځکه ګڼي چې ایران غواړي په موجوده حالاتو کې خپل نږدې ملګرو سره گاونډیانو سره مشورې وکړي، دې سفر ته هم په هیڅ باندې کتل کیږي.
او دا خود مخکې نه پلان شو کنه ناڅاپي جوړ شو؟
نو یو رپورت نیم خو راغلی، خو نه مخکې نه داسې اعلان خو نه شوی. البته چې کله رپورټونه راغلل 13 ورځې بیا نن د بهرنیو چارو وزارت د دې سفر اعلان وکړ.
سمه ده، ډیره مننه طاهر خان صاحب له اسلام آباد موږ ته معلومات راکړل. د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس سرکچی نن ټاکل شوی د اسلام آباد ته ورسی، خو مسوتن نه وخت به دوول چی رسیږي. بهبال تل چارواکو سره لیدنې کتنې او پر مهم موضوعاتو خبرې کوي. سند های کورټ نن د پښتون ژغورنې غورځنګ د اتو فعالانو په ضمانت د خوشي کولو امر وکړ. د کسان د کراچۍ پولیسو د سپتمبر پر 20مه د منګو پیر له سلطان آباد سیمینا نیولی وو، او هغه مهال نیولی وو چې کله دی په خیبر ضلع کې چې د اکتوبر پر 20مه کمه د پښتون کامی عدالت په نوم جرګه وه، د هغې لپاره تیارانې کولې. هلته یوه غونډه کوله. پولیسو پر دوی د ترهګرۍ مادې لګولې وې. د پی ټی ایم تر سرو لاندې د خیبر جرګې تر کېدو وړاندې پولیسو په خیبر پښتونخوا، بلوچستان، سند، اسلام آباد کې هم د غورځنګ سلګونه غړي نیولي ول چې وروسته بیا ځینې له هغوی څخه ځینې عدالتونو په ضمانت خوشي کړل. نیاز علي تفصیل راکوي.
په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د نیولې شوو کسانو وکیلې منیزه کاکړ د نومبر په 4مه مشال لیډیو ته ویلي دا کسان پولیسو د ستمبر په 20مه هغه مهال نیولې وو چې دوی د 11 اکتوبر د خیبر اولسی جرګې د بلنې لپاره په منګاپیر سلطان آباد کې غونډه کړې وه. نوموړي په وینا سن های کورټ د پی ټی ایم د غړو ضمانت منظورولو سره د پولیسو تحقیقاتي افیسر ایو په ضد هم د کاروي امر کړی دی.
په کراچۍ سن های کورټ کې پی ټی ایم د ملګرو چاته کسانو دا غوي ضمانت لګیدلې او دا غوي ضمانت ای ټی سی کورټ خارج کړی وو. په دې بنیاد باندې چې په دې کې چالان تر اوسه نه دی جنم خو چې کله پای کورټ کې اوریدنه وشوه نو ای کورټ ایو نه تاسو کو چې تا مطلب تر اوسه چالان ولې نه جنم کله کله چالان موده سي دا سوال لسو دي د حجت شو د ایو خلاف کاروائی حکم هم ورکو چې ایو خلاف د ډیپارټمنټل کاروائی وشي او د دې سره سره ملګرو ته ضمانت ورکو.
پی ټی ایم د ستمبر په 20مه د کراچۍ خار په منګاپیر سلطان آباد کې د 11 اکتوبر د خیبر لوی جرګې د بلنې لپاره غونډه کړې وه، او لدی رستو په پولیسو کریک ډاون پیل کړی وو او اته کسانی نیولی او د ترهګرۍ ضد مادي لاندې په مقدمه درج کړې شوې وي. په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر نور الله ترین د نومبر په 4مه بیا مشال لیډیو ته ویلي دوی د پولیسو د اجازه سره د ستمبر په 20مه غونډه کړې وه، خو بیا پولیسو په مقدمه درج کړی او ګڼ کسانی نیولی وو.
د ای ټی سی عدالت زموږ ضمانت ریجیکټ کړي، موږ هاي کورټ ته ولاړو. هاي کورټ نن ضمانت منظور کړي، نو موږ به دا وایو چې دا هر به مخکې هم خپل خصوص په ټول ملک خاص کر په سند کراچي کې د موږ سره د سند پولیسو دا هر به بار بار کړي. زموږ ملګری تنگوا غیر آئینی غیر قانوني تور کې سونه جوړوه، نو دا دورخي د موږ سره روانه ده. پښتون ژغورنی غورځنګ ملګری د پولیسو د دې ناروا د دې غیر آئینی غیر قانوني عملیاتو په خلاف ان شاء الله خپل مبارزه مضبوطی او دوی چې د موږ سره هر څو زموږ ملګری ونیسي گرفتار کړي، د دې سره موږ خپل مبارزه نه کمیږي نه ټیټیږي.
بلخوا د کراچۍ منګاپیر پولیسو تانی اس ایچ او غلام حسین کورای بیا مشال لیډیو ته ویلي پی ټی ایم د ستمبر په 20مه د مرستیال کمیشنر له اجازه بغیر خلک راغونډ کړي وو، او چې پولیسو یې مخاوني ولا نو دوی په پولیسو ډزې کړي او خلک یې د پولیسو ریاستی ادارو په ضد دراپارولو هڅه کړې ده. غلام حسین کورای زیاته کړي چې پی ټی ایم غړو او ګډونوالو د یادی دستوري په محل پولیسو ګاډو ته زیان هم رسولې دي، ځکه د دوی په ضد د ترهګرۍ مادو لاندې دوه مقدمه درج کړې وي. خو بلخوا پښتون ژغورنې غورځنګ دا تورونه رد کړي او ویلي چې پی ټی ایم د پښتنو د حقونو لپاره قانوني او سولېز مبارزه به جاری ساتي او پولیسو په دې تورونو کې هیڅ حقیقت نشته. تر دې مخکې د پاکستان حکومت د اکتوبر په 6مه د یو فرمان په خپرولو په پښتون ژغورنې غورځنګ بندیز ولګو او د ترهګرۍ مخنیوي قانون لمخې ناقانونه سازمان وګرځو. د دې ترڅنګ د پی ټی ایم د ګڼو مشرانو غړو نمونه مرکزی او صوبایي حکومتونو د بندیزونو په تور لیست کې اچولې دي. د بشري حقوقو کورنۍ او نړیوالو سازمانونو د پاکستان سیاستوالانو او فعالانو د حکومت لخوا په پی ټی ایم بندیز غندلې دي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
دا مشال رادیو.
مشال ریډیو ته وګورئ دونکو په پیښور کې د مخام شپګنی بجې کې دونکو دی د خبرونو لنډیز بدرته وورو. اکل شوی نن د پاکستان قومي اسمبلی او هم سینټ غونډې وشي. د دواړو ورنو پر پاڼو ویل شوي چې د سینټ په غونډه کې به پر هغې قانوني طرحې خبرې کیږي چې هدف یې امنیتي ادارو ته اختیار ورکول دي چې د شک په بنیاد په ترهګرۍ پیښو کې گرفتار یو کس تر درو میاشتو پورې له ځان سره وساتي. قومي اسمبلی دا قانوني بل وار له مخه منظور کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن پر حکومت غږ کړی دی چې اسمبلی ته وړاندې شوی د ترهګرۍ ضد بل دې په قانون نه بدلوي او واپس دې واخلي. کمیشن پرون په خبر پاڼه کې ویل چې امنیتي ادارو ته دا واک ورکول چې یو کس محض د شک په بنیاد پرته له عدالتي څارنې له ځان سره بندي وساتي د بشري حقوقو ضد یو کار دی او باید مخه ونیول شي. سن های کورٹ نن پختون ژغورنې غورځنګ دا غوتو غړو ضمانت منظور کړل چې پولیسو د سپتمبر پر 20مه د کراچۍ د منګوپیر له سلطان آباد سیمې گرفتار کړی ول. د سن صوبې لپاره د غورځنګ مشر نور الله ترین هم نن مشالړو ته ویل چې د ملګرو د زورونو او نیولو سربیره به د پښتنو د حقوقو لپاره د خپل مبارزه جاری ساتي. د ټانګ ضلع د ګومل سیمې اوسیدونکو تیر ورځ په سیمه کې د موبایل نیټورک د بحالۍ لپاره احتجاجي مظاهره وکړه. داغه مظاهری او مشر شوکت علی بیگا مشالو ته ویل سیمه موبایل نیټورک له 13 سلورو میاشتو راځي بندې چې له وجې د خبر خلکو ته غنی ستونزې جوړې دي. حکومت د ټانګ د ګومل سیمه د اوسیدونکو د پرونی احتجاج په جواب کې تردید مسلې دی ویلي. خو د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د ټانګ کې استاد عثمان بیټنی بیگا مشالو ته ویل چې د انټرنیټ او د موبایل ټلیفون د شبکو د بندښت پر مسله باندې ضلع انتظامی سره خبرې وکړي. افغانستان کې طالبانو د حکومت ستر محکمې اعلان کړی چې په غزنی او ننګرهار ولایتونو کې د یوې ښځې په ګډون درې کسان په درو وهلي دي. طالبانو د ادارې پرون په دې اړه دوه جلا جلا اعلامیې خپرې کړې چې له مخې یو ښځه او یو سړی د ننګرهار په بهسودو ولسوالۍ کې او یو سړی په غزنی ولایت کې دا هغه څه په تور په درو وهل شوي چې غیر مشروع اړیکې او زنا بل کېږي. نړیوالو سازمانونو او د بشري حقوقو ادارو په وار وار له طالبانو غوښتي چې خلکو ته له دې بدني سزاو ورکولو لاس واخلي. او اسرائیل او ملګرو ملتونو ته ویلي چې د فلسطین لپاره د هغې سازمان له مرستندویه څانګې سره اړیکې پرې کوي. اسرائیلو نن وویل ملګرو ملتونو ته رسمي خبر ورکړی چې د دې هېواد پارلمان پر یو این آر ډبلیو اے د بندیز په حق کې رائے ورکړې دي. مشال ډیولن خبرونه او سیوبل موضوع چې هم ایران سره تړاو لري. د ایران د بشري حقوقو سازمان ویلي 13 اکتوبر میاشت د 14 افغانانو په ګډون یو سلو شپږ شپېته کسان په ایران کې اعدام شوي دي. هغه سازمان په خپل تازه رپورټ کې ویلي چې روان کال له پیله تر اوسه پورې 9 افغانان په ایران کې اعدام شوي دي. په همدې حال کې په ایران کې د اعدام په سزا د یو محکوم افغان زنداني خپلوان وایي چې د خبر اندېښمن کړي دي. تفصیل د سفیولا ستانګزی پر رپورٹ کې
په ایران کې یو امیشت افغان کډواله د خپل نوم د نه خولو په شرط وایي چې ورورې دوه اونۍ مخکې د اصفهان په زندان کې اعدام شو. هغه ازادي راډیو ته ویل د خپل 33 کلن ورور د اعدام د حکم د اړولو لپاره ډیره هڅه وکړي خو نتیجه یې ورنه کړه.
جرم بیادر مواد بود. نزدیک 4.7 زندان شد.
زما د ورور جرم د مخدره موادو ساتل و. نږدې 4 کاله او 8 میاشتې زندانی و. له افغانانو سره ډیر بد چلند کوي. زلونه محکمه ته ولاړم. قضایه قوی عالی محکمه. د افغانستان سفارت هیڅ یو کار هم ونه کړ. لیکونه یې را سرسته.
د یو بل افغان زندانی خور هم چې غواړي نومې وانه خستل شي وای د اعدامونو د خبر لا اوریدو سره ویره لري چې داسې نشي ورورې اعدام شي.
که طالبان بندیان انتقال هم کړي هغه کسان باندې انتقالوي چې په اعدام محکوم شوي وي. موږ هر ځای لاړو، سفارتونو ته لاړو، کابل او تهران ته لاړو، هڅه مو وکړه خو هیڅوک یې مسؤلیت نه مني. دوی هم یو بل پسې افغانان اعداموي.
ایران د بشری حقوقو سازمان د شمیرو له مخې سکال په ایران کې 9 افغانان اعدام شوي دي. دا شمیره د تیر کال نږدې 2 او د 2020 کال د اعدامونو درې برابر ده. له بلې خوا د طالبانو حکومت په ایران کې د وروستیو اعدامونو له یادولو پرته ویلي چې هڅه کوي له ایران څخه افغان بندیان را انتقال کړي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال حمدالله فطرت 13 ورځ د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون ته ویلي دوی تر 4000 زیات افغان بندیان را انتقال کړي او هڅه کوي چې نور بندیان هم له ډیپلوماتیکو لارو انتقال کړي. د طالبانو د حکومت د شمیرو له مخې په ایران کې له 15000 تر 6000 پورې افغانان بندیان دي. د هغو افغانانو شمیر نه دی په ډاګه چې په اعدام محکوم شوي. د ایران د بشري حقوقو د سازمان د وروستي راپور له مخې په اکتوبر کې په ایران کې د 1300 افغانانو په شمول 168 کسان اعدام شوي. دا په وروستیو کلونو کې په یوه میاشت کې د اعدامونو تر ټولو لوړه شمیره ده. د ایران د بشري حقوقو د سازمان مشر محمود امیری مقدم د امریکا غاک فارسي ټلویزیون سره په خبرو کې د وروستیو اعدامونو په اړه وویل:
ماه گذشته
تیره میاشت د اعدامونو له لحاظه په تیرو شلو یا دیرشو کلونو کې تر ټولو خونړۍ میاشت وه. د اسلامي جمهوریت رژیم د نړیوالې ټولنې او د رسنیو پام جګړې ته اړولې او په ایران کې دننه هغه څه کوي چې د خپل ځان د بقا لپاره یې مهمه بولي. د ایران د بشري حقونو د سازمان د شمیرو له مخې په ټولیز ډول سږ کال په ایران کې شاوخوا 652 کسان اعدام شوي دي. ډیری اعدام شوي کسان په قتل، د مخدره موادو په قاچاق او بریدونو محکوم شوي دي. د ایران د اسلامي جمهوریت رژیم د بشري حقوقو د مدافعانو لخوا تورن شوی چې د قضیو د څېړلو بهیر عادلانه نه دی او بندیان مدافع وکیلانو ته لاسرسی نه لري.
مشال رادیو ساسي لپاره خبري، معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي. مونږ هر ورځ سور لساته تاسو په خدمت کې یو. مشال زمون رڼا احساس.
د شمالي وزستان د دوسلي اوسیدونکو وای په سکولونو کې په تیر بیا د جنو پاغو کې استادان کارت نه حاضرېږي. دوی نن مشالو ته ویل چې د استادانو د نه حاضرېدو له وجې زیاتره زده کوونکي د خیبر پختونخوا نورو سیمو ته زده کړو لپاره ځي. دا پر دې سربېره د شمالي وزیرستان او نورو قبایلي سیمې له کلونو راهیسې له نامنایو سره مخامخ دي او ګڼ سکولونه په وسلوالو بریدونو کې په نښه شوي دي. تفصیل عمر وزیر راکوي.
د دوسلي اوسیدون کې ملک فخر عالم مشال ریډیو ته وویل چې غواړي چې ځوانان او نجونې زده کړې وکړي. د غلطه د نرینه او های سکول او پرایمري سکولونو کې استادان نشته. د انجونو میډل یا تم ټولګي پورې خونځای هم موجود دی، خود استادانو د نشتون په وجه بند پروت دی. تعلیم څنګه نوټس نه اخلي؟
تحصیل دوسلی جو میډل سول دی، یو های یا سیکنډری از جوړ شو په چار دو چې د میډ د دغه سکولې دوره وشي، د غوړ کې معنی وشي. د میډ بچون روان دي بانی وړي خان پېښور په خپل شخصي ریپر باندې ټیوشنینو کو د ټیچرو نه د نه سټاپ دی واجه چې د میډ د های یا سیکنډری د ساينس ټیم ټیچرو دی اغه نشتا. بچار دو ټیچر حضرات چې د دې سیاست نه لږ لره وګرځي او چې ټیم خپل بچون دې سره دی د یو شتر بیات وکړو. د پیملو له خو به هیڅ تر سکولینه شه تاله لګېدلې دي. پرمری سیشن نه وښتا، د میډل سیشن وښتا، د میډل سیشن شه ولپینا دی امیدل سیشن اور یا لاګو شوای غنه دی.
شمالي وزیرستان لری پرتو سیمو کې اکثره خلک شکایتونه کړي چې د غلطه سکولونه په شخصي حجرو کې بدل شوی. د انجونو زده کړې خو د نشت برابر دی. د دوسلی اوسیدون کې مهران خان وای چې هله به پرمختګ کړي چې دوی تعلیم یافته شي، خو د بدمرغه د تعلیم لپاره هغه سنتیاوې نه لري کم چې ضرورت دی.
زمونگ مسائل خو ډیر زیات دی. ایجوکیشن په حوالہ سره که د انجونو دی هغه که د لکانو دی، بلا افسرانو نه درخواست کوو چې دې دپاره د یو کمیشن جوړ شي چې د هغې تحقیقات شي چې کوم کوم کې د تعلیم بیداری نه وي، د شعور بیداری نه وي، هغه ورسته پاتې کیږي. انسپکشن والا راځي چې هغه د کالجونو او د خاص کر د فیمیل ایجوکیشن نه هونه کې برابر ده تقریبا. او میډل حصہ خو به پڑھائی نشتا، هغه بندي ټیچرانو ذمہوري جوړیږي چې هغه خو ایجوکیشن پرووایډ کی. د استاد کار د چې هغه یو مستقبل بچی تور کې.
د شمالي وزیرستان انجونو تعلیم سانګې مشره انیکا هما توکیر مشال ریډیو ته وویل چې مقامی سطح باندې تعلیم یافته خزینه نشتون لوجه مقامی سټاف یا استادان نه لري. اوس یې ډیرای سکولونه فعال کړي، نوې استادان برتی کوي، خو مقامی خزینه استادانو ته ډیر ضرورت لري او په کورونا ناست استادان یې اوس لري کړي دي.
ٹوٹل ہمارے پاس 988 ٹیچرز ٹوٹل نارتھ میں ہیں.
منگ سر ادا محال ٹول وزیرستان کے نہ سوا اطاط یا خزینہ استاذان دی اور درے ذرا دو سوا دو شوشا نارینہ استاذان دی نو دا خزینہ خون کو دا کمی سر مخیو او دا انجون سکولون غیر فعالی وجہ ہم دا غدا بل منگا غطول استاذان لرکل چی دا نور استاذان پزائی ڈیوٹی کولا وړاندې 200 پورې سکولونه غیر فعال وو او اوس روان کال 9 سکولونه غیر فعال وو چې دوی شوم نور اوس فعال کړل. خو لویه ستونزه دغه ده چې دغه لرو پرتو سیمو کې تعلیم یافته ښځینه نمومې چې بردی کړي او مقامي استادانې کولی شي چې سکولونه فعال کړي.
شمالی وزیرستان کې د تعلیم څنګه په وینا خواوشا 1100 لوی وړې تعلیمي ادارې دي چې پکې خواوشا 1400 د انجونو او باقی د نرینه و دي. تعلیم څنګه مشران او ځای خلک وای چې د لسم ټولګي په سنجونو ته وړاندې زده کړو موقع هم نه وي ځکه چې ټول شمالی وزیرستان کې د انجونو یو هایر سیکنډري سکول هم نشته او میرام شاه کې د انجونو یو کالج موجود دی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدل شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د خیبر پختونخوا د ټانک د ګومل سیمې اوسیدونکو د نومبر پر 2 په احتجاجي مظاهره کې له حکومتي چارواکو نه په سیمه کې د موبایل نتورک بحالول غوښتنه کړې ده. د احتجاجي مظاهره یو مشرانو مشالو ته ویلي چې د سیمې موبایل نتورک له تیرو 4 میاشتو راهیسې بند دی چې له وجې دوی په خبره خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. حکومتی چارواکو لا په دې اړه سندې ویلي خو په صوبایي اسمبلی کې د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د ټانک استازي عثمان بیټنی بیا مشالو ته ویلي چې دغه مسله به د ټانک له انتظامی چارواکو سره شریکه کړي. اشتیاق مسید معلومات راکوي.
د ټانک ضلع ګومل سیمه اوسیدونکي د جمع په ورځ په احتجاجي مظاهره کښې د سیمې بند کړای شوی موبایل نیټورک بیا بحال کول غوښتنه کوله. د دغې احتجاجي مظاهره یو مشر شوکت علي د خپلې غوښتنې په باره کښې مشال ریډیو ته وویل.
موبایل نیټورک درې نیمې 4 میاشتې کېږي په ګومل شي چې که د جیز ده که ټلینار ده او که ټلیفون ده دا مکمل بند ده. دا اوس هغه تاسو سره چې ما رابطه کوله درې ورځې ما موبایل کټ شولی دا اوس موجوده هغه داسې زه دورې لرې وطن ته ورته تللی یم چې هغه ډېر په مشکل حالاتو کښې موږ کال میلاوي شي. موږ ایسي صاحب ته تللي یو، ډي سي صاحب صاحب ته تللي یو، موږ بریګیډیر صاحب ته تللي یو، کرنل مدثر صاحب ته تللي یو په کور کې لږ شي. خو هېچا د موږ په خبرې باندې یا غور نه وکړي یا که غور وکړلی خو موږ ته اوچت پاتې چې رسپانس ځکه نه راغلی چې موږ موبایل نیټورک هغسې نس برابر ده بالکل نشته. نو موږ د دې دپاره پرون بیا احتجاج وکړلی، پرون مو د سهار د 9 بجې نه احتجاج په کور مقام باندې شروع کړلی او تر ماسپښینه مازدیګره پورې موږ احتجاج جاري وو. هغه نه بعد ایم پي ایس صاحب راغلی او ای سي صاحب راغلی. ای سي صاحب بیا موږ ته دا وویل تاسو ما ته یو 2 ورځې وخت راکړئ چې منګل بود ما ته ټایم راکړئ زه به تاسو راوغواړم، د ټاورو مالکان به راوغواړم. نن سبا خو ټول کمپیوټرایز دور ده، انټرنیټ دور ده، چې نن وخت چې موبایل یا نیټورک کار نه کوي نو ته ستونج چې پروت یې دبر وخت یې موږ رسولی یو.
په احتجاج کښې برخه اخیستونکی غیاث الدین د موبایل نیټورک بندش په وجه د خپلې سیمې خلک مشکلات په دارنګ بیانوي.
نیټورک 3G 4G خو ته کېږي نوي سیګنل چې کېږي هغه هم مکمل طور پر باندې په علاقه شې په ټوله جمل علاقه چې پوره دوه هغه چار نه کوي. نو د دغې د وجې خلک ډېر مشکلات چې بلې دي چې د کوم علاقې سټوډنټس دي هغې آنلاین پیریډونه سبقونه وخوستل. دغه رنګې د علاقې چې کوم کاروباري خلک ته هغه د ډېرې مشکلاتو سره مخامخ دی. دغه رنګې چې څوک خپلې مسافرې سره بهر ته رفتہ کوي نو هغه لیا ډبار لیا ټاک ته تبدیلي هغې سره رفتہ کوي حال اون کوي. ډېر پارین احتجاج وکړلي ټول اریز مکمل چې کوم ماکین مین جرنل روډ دی او د ونه
مشال ریڈیو چې د ګومل سیمې احتجاج کوونکي غوښتنې په باره کښې د ضلع نه د صوبایي اسمبلی نمائنده عثمان بیټانی سره تماس ونیولی هغوی په ځواب کښې وویل.
دا خو زه په ګومل کښې
احتجاج شروع نو زوال نو دی امن مطالبه وا دی سیگنل مطالبه وا دی 24 گھنٹے بجلی مطالبه وا او بجلی بغیر بل مطالبه او سی بل ونی فری پی ٹائم کومر کام ٹائم پوجا باندے نو دا مطالبه وی نو دی سرکار کو مطالبه دی سیگنل وا نو دی سیب نمائندہ وا ستا اپنا تم مذاکرات اس پر اوس تا اور سرا ریڈیٹ کوم کنفرم کسان دی اغا پاس مار منگا دی پوجے نو رات پشولے جی نو دی چہ پکدا میٹنگ پی جی
دے ٹانگ ضلع گمل سیم احتجاج مشہور نے مشال ریڈیو تا دا ہم اوویل چیک دے پنزم پورس پورے حکومتی چار واقعی غشتن و نہ مانلے بیا وہ دسی میں اسی دن کی پلو احتجاج لس پورے کاولے بنے با مجبور ہوئی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال راڈیو یوٹیوب چینل دو لکن زیاد سبسکرائبرز لری تا سومرا سر ملگری شئی منگ پا youtube.com/mashalradio کی مندلے شئی منگ تر وصل 9000 زیاد ویڈیو گانی خبری کری دا لڑی دوام لری او ہر ورز نوری ویڈیو گانی ہم در تخبرو لمشال آڈیو سر عمل گری سے
د برستان په مرکز کوټه کې درې ورځې نیورولوژي کانفرنس پرون پای ته ورسید. په غنډې والا غونډه کې ځایي او بهرنیو ډاکټرانو د دماغي ناروغیو په اړه نوي او ګټور معلومات شریک کړل. د کانفرنس منتظمینو وویل د برستان د زیاترو سیمو ډاکټران یې د فالج، مرګي او ورته نورو ناروغیو پر لاملونو، علاماتو او د هغو د تشخیص او علاج پر چارو تربیه کړي دي. کانفرنس ته د برستان د صحت وزیر هم ورغلی او هغه وویل چې په کوټه کې به نوی جوړ شوی نیورولوژي انسټیټیوټ ژر کار پیل کړي. ایوب ترین معلومات راکوي.
په پاکستان کې هر ورځ د زړه څخه زیات کسان د دماغ او فالج ترڅنګ د رګو په نورو ناروغیانو اخته کیږي او په بلوچستان کې نږدې 100 کسان په یو ورځ کې د دې ناروغي سره مخ کیږي. د خبره د نیورولوژي یا دماغ د ناروغي په اړه په کوټه کې روان تر ورځنی کانفرنس پر مهال په یو رپورت کې سوې ده. په دې ترڅ کې د کانفرنس چیرمن او د نیورولوژي کارپور ډاکټر سلیم بړی چې د نومبر په 2 نیټه مشال ریډیو ته کړی ده او ویل چې په دې کانفرنس کې د دماغي ناروغیانو ترڅنګ د فالج او مرګي په ډول ناروغیانو او د دې جدید علاج ته کتنه کول دي. بل دا چې د فالج د مخنیوي په خاطر چې کوم ستنې یا انجکشن راځي هغه په کار دی چې د سوبې په هر سرکاري اسپیټال کې موجود وي.
نېشنل او انټرنیشنل کانفرنس دی په دې کې چې د اپډیټ سچ وو دا ټیم ریسرچ روان دي په دنیا کې په نیورولوژي کې او باغباری کې د لري ډیسکشن کیږي د خپل څه دي ډایټ او انټر ډے په فائدې جیون چې ډاکټرز دي دغه په دغه نالج می دي ګینټ دا انجکشن چې دی په هغه کې زموږ برسن کې ویلیبل دی لیکن په ګورنمنت سیټ اپ کې نه دی. دا یو ډېر مهم مسله ده. دا ډېر ګران موږ پښتو په ګورنمنت سیټ اپ کې ویلیبل کو بی ام سی او اس پی سی په موږ اتھارټیز نه راغلي چې موږ ډیسکس کوو چې کاني دا تاسو ویلیبل کې
د نیورولوژي په اړه د درورځي کانفرنس د ملک د نه او د باندې څخه ډاکټران او طبي کارپوهان راغلي دي. چیر چې زیاتره ویلي دي چې د یادو ناروغیانو په اړه په ډاکټرانو کې د پوهنې کار په چټکۍ سره روان دی ځکه چې په خلکو کې د دې ناروغیانو په اړه د معلوماتو د کمښت او بیلمی لامل دا ناروغیان مخبر زیاتې دي. په دې اړه د بولان میډیکل کالج کوټي مرستیال پروفیسر او د کانفرنس سیکرټر ډاکټر امان الله خان کاکړ راته وویل چې دا ډول کانفرنسونه د یادو ناروغیانو په اړه په ډاکټرانو کې د پوهنې لوی سبب ګرځي.
دا انتهایی اهم پروګرام خاص کر د هغو خلکو لپاره هغه ډاکټرانو لپاره چې هغه د نیورولوژي بیماریانې دي پای کې فالج دي پای کې راشه د ریشت بیماری کی مرګی سره درد د ملا درد د مغزی درد د پټو او درګو بیماریان ته دغه په بیماری کې د دغه ډاکټرانو ته ایڈوانس یعنی سره د دنیا انتهایی اهم معلومات دي. هغه موږ ډاکټرانو ته رسو چې هغه به ډاکټران دي کابل سي سره دغه بیماریانو باندې قابو وسات. تقریبا دوی مې سمه کې موږ په زیارت کې او په کوټه کې دواړو کې موږ د مرګی په اړه کې چې کوم هلته ډاکټرانو دغه د پر موږ ورکشاپ یې شوی هغه موږ شین کول دغه تر موږ د فالج په اړه کې د بلوچستان په مختلفو سیمو کې هغه لوکل ډاکټران چې هغه هر وخت موجود وي حالت هغه ته موږ دغه د غایې لپاره علاج لپاره ټریننګ ورکوو.
پر دې مهال په خپلوینا کې د بلوچستان د روغتیا صوبایي وزیر بخت محمد کاکړ اول چې د بلوچستان حکومت د مالی ستونزو برسیره په صوبه کې و اولس ته د صحت په څنګ کې د اسانتیاو د برابرولو هر ډول هڅې کوي. په صوبه کې د انسټیټیوټ آف نیورولوژي بلډینګ یا جلا ودانۍ تیار شوې ده. ډېر ژر به د نیورولوژي د څانګې د مشرانو سره ناسته وشي او هلته چې د کوم شیانو کمی ده هغه به لرې کړل شي چې موخه یې نه یوازې د نیورولوژي په اړه د ریسرچ کار چسپانده کول دي بلکې زده کوونکي به هم د دې څخه ګټه پورته کړي او په بلوچستان کې د دې ناروغیانو چې کوم مریضان دي هغه و نورو صوبو ته د علاج لپاره وتلو ته مجبور نه شي. د نیورولوژي په اړه څلورشتم کانفرنس به نن درېیمه او اخري ورځ هم په کوټه کې روان وي. د ډاکټرانو په خبره چې د دې کانفرنس څخه به د نیورولوژي په برخه کې په بلوچستان کې د علاج په اړه ډېر لوی او نوی بدلون راشي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټوله ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د پیښور د کمشنر دفتر وایي د نومبر له اوومې نیټې نه به په هغه ښار او شاوخوا ضلعو کې په نشو د روږدو کسانو د نیولو او د بیا بحالۍ په مرکزونو کې د هغوی د اچولو یا بسترولو کمپین دریم پړاو پیل شي. د دفتر په خبر پاڼه کې راغلي په تیرو دوو مرحلو کې د سلوریز 2400 نشایانو درملنه کړې او په پام کې لري چې په راتلونکي پړاو کې شاوخوا 2000 نور کسان د بیا بحالۍ په مرکزونو کې داخل کړي. د نفسیاتو ځینې ماهران د حکومت دا ګام ستایي خو وایي چې ګټه به هله ډېره وي چې په نشو وخته کسان سند یافته مرکزونو ته ولېږدول شي. د خیبر ضلع ځینې مدني فعالان بیا وایي قانون عملي کوونکي ادارې باید د نشئی توکو د قاچاق او خرڅلاو د مخنیوي چارې هم سخت کړي. فرهاد شینواره رپورټ لري.
د پیښور کمشنر ریاض مسعود له دفتره د نومبر په 2 نیټه مشال ریډیو ته پاستول شوی خبر پاڼه کې لیکل شوی چې د نومبر 8 نیټې نه به په پیښور ورسره نږدو زلو کې په نشئی موادو روږدو کسانو علاج لپاره دریم کمپین پیلوي او په دې کې به لږ تر لږه 2000 کسان په خپل حراست کې اخلي او علاج لپاره به بیا بحالې مرکزونو کې داخلوي. د مخدره موادو جرمونو په اړه د ملګرو ملتونو د دفتر یو ان او ډی سی سند یافته سایکالوجیست محمد شیراز مشال ریډیو ته وویل چې دوی د دغه کمپین ستاینه کوي خو په کار ده په نشو روږدي دا کسان د بیا بحالې په معیاري مرکزونو کې داخل کړي.
داسې یو پروژیکټ لانچ شوی دی چې هغه د خلکو ته یو نوې زندگی ورکوي. موږ کمشنر صاحب ته مخکې یو سجیشن ورکړو چې کوم پروژیکټ تاسو لانچ کوئ او کوم ریهب سره پروژیکټ ملاویږي. په کار ده چې دغلته یو یو ٹی سی سرٹیفائیڈ پروفیشنل موجود وی یونیورسل ٹریٹمنٹ کریکولم یو ٹی سی دا کورس چې سائیکالوجیسٹو کی یا سائیکیٹرسٹو کی اج کلا دا پروجیکٹ لیڈ کی د مریضانو علاج به ډیر خطرې کې سره کیږي. نو امید لرم چې ډیر ښه امپریشن به د پروجیکٹ پریوزی او دا مریضان به د علاج نه بعد واپس د نشي طرف ته نږي ولې چې مکمل ډیټاکس ریهیبلیټیشن خوشی سکلز دوی ته ملو شي خو فالو اپ د دې مریضانو کنټینیو اونې ساتل شي دا غي د وجه زیات تر مریضان زمون واپس د نشي طرف تزي.
محمد شیراز زیاته کړه چې په کار ده د نشئی موادو مخنیوي لپاره هم ګامونه پورته کړل شي.
موږ ته اویرنس سیشنز په کار دي، سیمینارز په کار دي، ورکشاپس په کار دي، اویرنس واکس په کار دي او موږ څو ځل دا تجویز ګورنمنت ته ورکړ چې تاسو کم از کم د پنځم کلاس یا د اتم کلاس په کتاب کې یو دوه پیجا د ډرګ اډیکشن حوالی سره اډ کړئ.
په خیبر ضلع کې د نشئی موادو پر ضد کار کوونکي فعال علم خان پردیویل چپکار دا د نشئی توکو مخنیوی ادارې کسان او پولیس د هر ضلع ډیپټی کمشنرانو سره په یو ځای د دې نشئی موادو د ترسیل بندول په لړ کې هم ګامونه پورته کړي.
چې کم نارکاټکس دی، ایکسایز دی، پولیس دی، د دوی مشترکه ټیمونه جوړ کړي شي چې هغه باقاعده تور باندې ڈی سی پی شاور آفس کې دوی ډیلی بیس باندې رپورټ جمع کړي، چې په هغه کې باقاعده دوی کم د منشیات ولا غټ ډیلران دي د دوی باندې لاس واچوي. دې نه علاوه ایکسایز ولا تعلیمي ادارو چې کم منتظمین دي د هغوی سره کښېني، د هغوی کې کم پیشنټ وي هغوی ایډینټیفای کړي، ریسک ایډینټیفای کړي.
د پېښور کمشنر له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې لیکل شوي چې په تیرو دوه مرحلو کې خواوشا 4500 کسانو علاج مکمل کړی او په دې دریم مرحله کې به هم غواړي چې زیات نه زیاتو متاثره شوو کسانو علاج وکړي. د خیبر ضلع پولیس ادا کوي چې دوی په دې تیر کال 2023 او سږ کال 2024 کې په لوی مقدار کې چرس، آیس یا میت، امفیټامین، اپیوم او هیروین نیولي او د دې په قاچاق کې ککړ یو شمېر کسان یې عدالتونو ته وړاندې کړي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال راډیو
د ممند اوسیدونکو شکایت کوي چې د یک غونډه او غلنې ترمنځ خراب سړک د دوی ژوند ګران کړی دی. په هغه سیمه کې د ماربلو د کاروبارانو تر څنګ د لویو لاریو یا ګاډو ډرایوران هم وایي چې د سړک خرابوالي د دوی روزګارونه اغیزمن کړی دی. د ممندو د پرمختیایي چارو لپاره د صوبایي حکومت یو استازی بیا وایي چې د 44 کیلومتره اوږد سړک د بیا رغونې لپاره پیسې منظوري شوي او دا چې زر به دا مسله حل شي. تفصیل د شانواز ترغزی په دې رپورټ کې.
په مومندو کې د کړپې د سړک د خرابۍ د وجې خلک د مشکل سره مخ دي. د کړپې سړک چې د یکونه تر غلنې خراب دی، فاصله 44 کیلومتره ده. د ځای اوسیدونکو په خبره دغه سړک باندې مزل شو خو شل منټو خو چې سړک خراب شوی دی د یوې ګنټې نه زیات وخت پی ولګي. د سړک د خرابوالي د وجې د ماربلو کاروباریان هم د مشکل سره مخ دي. سید خان په پېښور او چارسده کې خپل د کانو کارخانې لري او د مومندو په غرونو کې خپل درنګونه او یا کانونه هم دي. سید خرما شاد رڑی ہوتا ویل
ٹائم ہم لگی مطلب دار گاڑی خرابی گی گاڑی پہ اکثر مختی ہو گاڑی ہو لے دلے ہم دے دغل ہو جنا پریشے ہو بے ڈرائیور ہو مرادی نو میں وہاں پہ کے مڑو نو ڈسٹربنس ہو دے ہو برال کار وان دے سسٹم چلی گی دخل کو غریبائی دی روزگارونا خراب دی ڈیر خل کو گاڑی خرسم کرل تکلیف شترے ہو
د کان وړونکو لاریو یا ټرکونو د اتحادیې مشر سیول خان مشاد رډو ته وایي د دوی د رجسټر او نا رجسټر ګاډو شمیره د 2000 نه زیاته وه، خو دا وخت دغه شمیره 800 ته راټیټه شوې. د وجه یوازې د سړک د خرابوالي دی. سیول خان زیاته کړه ګڼ شمیر خلکو ګاډي خرڅ کړي ولې ځینې خلکو بیا د نورو ضلعو غرونو ته ګاډي بوتلې چې هغه ته سړکونه پاخه هم دي او مزدوري هم په اسانه کېږي. د محمدو دغه سړک چې ور باندې د محمدو باجوړ نه الهوا تیر وختونه کې خلک کونړ او جلال آباد ته هم تلل. د تیر 15 کارون راسه د بیا ودانوړو د پاره وران شوی خو بیرته نه دی جوړ. د محمدو خبريالان هم د دغه سړک د خرابۍ د وجه مشکلات لري. د یوې انګريزي ورسپانې خبريال فوزي خان محمد د سړک د وجه ور پیخیدون کې مشکلات داسې شریک کړي
چې دغه لنی نه مونږ کله یک غونډ ته ځو یا د خو امبار ته ځو، پنډلۍ ته ځو یا خاص کر پړانغار ته ځو یک غونډ ته ځو، نو مونږ ته په دغه لاره کې چې کوم ډېر زیات مشکلات دي. اکثر گاڑی خراب شوی دا کم چې لوډ گاڑی دی ټرکونه دی دې طرف نه ماربل وړلې شي، نو هغه چې کله یو گاڑی په دغه کې ته خراب شي نو هغه به په ګنټو ګنټو دغه روډ بندي. دلته مومندو کې تاسو ته پته ده چې انټرنیټ والا چې کوم ستونزې دي هغه هم دی، نیټورک نه، نو موږ کوشش کوو چې یاره مونږ د غلنۍ په ځای د مومندو په ځای د شبقدر نه خپل ایمیل وغیرہ یا ادارو ته ولیږو، نو روډ چې کوم دی زمونږ په منځ کې خایلی او مونږ ته مشکلات.
د محمدو د ترقیاتی کارونو لپاره د خیبر پختونخوا د حکومت ګمارل شوی ضلع چیرمن او د اسمبلی غړي محبوب شیر مومن مشاد رډیو ته وویل 15 کاله وړاندې دغه سړک باندې کارونه شروع شوي، خو وروستو وختونو کې ور باندې د حکومتونو د بدلېدو سره کارونه بیا ولاړ شوي.
سازه اکسل سا او به خاص کر سیم سا یو ظلم په بیانم جاری کو بیره ته اوس دې لپاره 10 کروڑ روپۍ چې تمہارے ریلیز کړی دی او راغلم دی. ابل ز په خپل په تیر شم خو ما وکتل واقعا کار پی ډیر پسلو باندې روانو ما زبتا پوس کوم نور مل کوشش کوم منګه خاص کر دا اغه زینه د کیا شګو چې یا سدسی طریقو کی کم مس کم د خلکو ته تکلیف نه دی.
دا محمود د غلوی سرک ټول په ټوله د کانکریټو معنی د سیمټو او د وسپنی جوړیږي او دا ځکه هم چې دغه تر ټولو زیات وزن د ماربلو د لاریو وی چې تیر وختونه کې تار کولی سره کې ځای په ځای او د جوړیدو په سي ډیر زر مات کړو. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصرې پرېږدئ او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.